كده سردار.
تړي مشهيده مشال رادیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. پروانه خبرونه کې په بیا بیا درته دغه رپورت درکو چې په خبر کې د پښتو نړیوال امن کانفرنس یا لویا غونډه پیل شوې ده او دا اوس روانه ده. په دې اړه باندې به هم در سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه او نیز خبرونه هم درته لرو، خو تر هر څه لمخه له ګل ایازا تازه خبرونه اورو.
د مهم خبرونو سره کې د امریکای شپږ ریاستونو کې د سخت طوفاني سپو له کبله 300 نه زیات کسان مړ شوي دي. کراچۍ کې د تیر ورځ په خورستو امنیتي ځواکونو د پلټنو لړۍ پیل کړې ده او مقامي خلک وایي چې 300 نه زیات کسان یې نیولې دي. افغانستان کابل او کابل او قندهار په لوی لاره سړک پیښه کې 40 کسان وژل شوي دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت لپاره نوی وزیر لیوان پیننټا او د سی آی ای نوی مشر جنرال پیټیاس نامزد کړی دی، او د برتانیې شاهزاده ویلیامز او کیټ میډلټن واده لپاره لندن کې په زرګونو خلک ننداري لپاره راجمع شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا کې د سخت طوفاني سپو له کبله د 300 نه زیات کسان مړه او په سلګونو ژوبل شوي دي. د امریکای ریاست الاباما له ټولو زیات طوفاني سپو ځپلې ده. دا د امریکای په سلويخ کالو کې تر ټولو زیات خونړې طوفاني سپې وي. چارواکي وایي چې الاباما ریاست کې د 115 نوي کسانو د مرګ تصدیق شوی دی. طوفاني سپو میسیسیپی، تینیسی، آرکنساس، جارجیا او ورجینیا کې هم ودانو ته سخت زیان رسولی دی. د طوفان له کبله د یاد شوي ریاستونو مواصلتي نظام هم ګډوډ شوی دی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما به نن د الاباما ریاست دوره کوي چې د امدادي کارونو جاج به اخلي. اوباما د مرکزی حکومت لخوا د طوفان نشوې تباهۍ په اړه د مرستو ژمنه کړې ده. کراچۍ ښار کې د سمندري ځواکونو په بسونو بریدونو وروسته امنیتي ځواکونو د ښار بلدیه ټاون کې د لټون عملیات پیل کړي دي او د 300 نه زیات کسان یې نیولې دي. د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی د بلدیه ټاون یو اوسیدونکو دخلي زیاتوي.
علاقه بالکل سیل کړه، نو نمبر نواله تر خیبر چوک پورې کړه او مین خلک ټارګټ کړی دي. اپریشن دا علاقې یو نور څومره بلاکونه دي تقریبا 8 پورې دانش وته دا تقریبا 300 رینجر ولا دی او دې دوه کاروي موبایلونه بالکل چې څو چته موبایل باندې کې څو چته موبایل باندې کې دا کوست تقریبا وست درسو ته خو ساده دوره سو دا ګاډي کې غي اپ رینجر کوټر.
پاکستان او هند ترمنځ د سوداګریز خبرې تری پایته رسیدلې دي چې دواړو هیوادونو دواړه خیز تجارت ته د ود ورکولو ژمنه کړې ده. دواړه هیوادونو په پوله باندې د کسٹمز نوې پریکړې چې مخه په پوله د تجارت په لار کې ستونزې هوارول دي باندې سلا شوې دي. دواړه هیوادونو د پټرولیم او بجلی د مصنوعاتو په تجارت هم خبرې وکړې. یاد وي چې هند د 2003 کال ممبئی ترهګری په خروستو پاکستان سره اړیکې پریکړې وې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو وایي چې ترهګرۍ روانه جګړه کې د قربانو برسیره په قانون کې د بندلون ضرورت دی. مردان کې یوې غونډې ته وینا کې د پختونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو وایي
وار اون ټیرر باندې لګیاي ملټنسي دا انسرجنسي دا جګړه کوو، ځانونه قربانو، شهادتونه پېښ کوو. تاسو قانون چرته دی رب چې نن سبا کې د دهشتګردي قابو کوي، دې قانون مو جوړوي، دې قانون کې به ترانون کوي.
د افغانستان کابل او قندهار په لوی لارې سړک پیخه کې 40 کسان وژل شوی دي او دیش نور روبل دي. نور حال زموږ همکار نقیب الله متنوال راکوي.
د کندهار د ترافیکو مشر سمنوال محمد الله وایي چې دغه پیخه د کابل کندهار پر لوی لار د زابل ولایت اړوند د کلات ښار په جلدک سیمه کې د یو 303 ډوله بس ګاډي د اوښتو له امله چې له کابل څخه د نیمروز پر لور روان شوي او د ښځو ماشومانو په ګډون 40 تنه پکې وژل شوي او 33 تنه نور ژوبل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت لپاره نوی وزیر لیوان پینټا او د سی آی ای لپاره نوی مشر جنرال پیټریاس نامزد کړی دی. دا وخت لیوان پینټا د سی آی ای مشر او جنرال پیټریاس په افغانستان کې د ځواکونو مشر دی. اوباما د افغانستان لپاره د نوی سفیر ریان کروکر د نامزد کولو خبر هم کړی ده. د یاشي بچارواد کو نامزدګي حتمی منځوري به د امریکا سینټ ورکوي. د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنه به د سوریا یا شام کې په مزارچانو د تشدد په اړه غونډه کوي. راپورونه وایي چې غونډه کې به سوریا یا شام د ممکنه بندیزونو او د اروپایي ټولنې لخوا په میلیونو ډالرو امداد د ودرولو خبرې هم وشوي. راپورونه زیاتوي چې کېدی شي اروپایي ټولنه د شام چارواکو اساسي او دوی په سفر بندیز هم ولګوي. بلخوا د اټمی توانای نړیوال ادارې IAEA وایي چې شام په پټه د اټمی ریئکټر جوړولو هڅه کوي. د برتانی شاهزاده ویلیامز او کټ میډلټن واده نن کېږي چې په زرګونو خلک لندن کې د واده ننداري لپاره راجم شوي دي. د شاهي جوړي واده لپاره په لندن کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. دا واده د لندن ویسمنسټر ایبی کې کېږي. شاهزاده ویلیامز د شهزادګۍ ډیانا زوی دی. ډیانا په 1999 کال کې د سړک پیښه کې مړ شوی و. شهزاده ویلیامز د برتانی شاهي خاندان کې د خپل پلار چارلز وروستو په دویم نمبر دی چې بادشاهت به ترلاسه کړي. او د لوبو نړۍ یو خبر، پاکستان کرکټ لوبډلې د ویسټ انډیز پر ضد دریم یو ورځنی لوبه هم ګټلې ده چې دې سره دا سیریز په خپل نوم کړی دی. بریج ټاون کې په دریم یو ورځنی لوبه کې ویسټ انډیز لوبډله په 111 منډو وسوځیدله. په جواب کې پاکستان دا هدف ترلاسه کړو. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو له مشال رادیو واوریدل. په روانه خبرونه کې به تاسو بیلابیل رپورټونه واوري. www.mashalradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. په دې باندې تاسو راتلی شئ او زموږ ټول خبرونه هم لوستلی شئ، هم کتای شئ او هم اوریدای هم شئ.
په پیښور کې نړیوال امن کانفرنس پیل شوې ده. د پاکستان او هند تجارت سیکرتران د خپلمنځي تجارت زیاتولو لپاره سلا شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو ویلي د ترهګرۍ پر ضد به قانون کې د بدلون اړتیا ده. د پښتنو په سیمو کې داسې ډېر ماشومان دي چې ښوونځیو ته نه ځي. اقتصادی نړۍ بدر خبر کړو لمشال رادیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د بهرنیو چارو دولتي وزیر هینا ربانی خر ویلي هیواد یې ل خپل ټولو گاونډیو سره ښه اړیکی غواړي. نوموړی وویل هیواد به ل خپل خاوره د بل هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره کارولو ته پرې نه ګدي. د هینا ربانی خر د څرګندونو نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال عالم زیب خان راکوي.
تیره ورځ خارجه دفتر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د خارجه چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر اویل چې پاکستان د خپل گاونډي هیوادونو هندوستان، افغانستان او ایران ټول سره په امنیتی چارو کې پرمختګ کول غواړي او پاکستان به چیرې هم ونه غواړي چې یا خپل د افغانستان خاوره دورانې لپاره استعمال کړي او یا د داسې کار لپاره د نور چا مرستیا وکړي.
پاکستان با د هر هغه فیصله مرستې کوي کمه چې د افغان پارلیمان د لاري شوی وي او کمه چې د افغانستان اولس کړي وي. او د پاکستان هم دا یو پیغام دی چې موږ د افغانستان سره داسې اړیکی ساتل غواړو چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي او پاکستان به چرې هم داسې ګام پورته نه کړي کم چې د افغانستان په ګټه نه وي.
د یو سوال په جواب کې کم چې په امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل کې چاپ شوی یو آرټیکل په اړه وو، هینا ربانی کر اویل چې دا تور هیڅ بنیاد او حقیقت نه لري چې پاکستان په افغانستان فشار غورځوي چې د امریکا د کومک په ځای د پاکستان او چین کومک ترلاسه کړي. او ویل چې پاکستان او امریکا د یوې مودې راسي ټینګې او ګټورې اړیکې لري.
د پاکستان او امریکې ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي اړیکې دي او په نننی دور کې څوک هم داسې اړیکې نه لري چې د هغې نه بل هیواد ته زیان ورسي، ځکه موږ د هغه ټولو ملکونو سره ګټور اړیکې ساتل غواړو که هغه امریکا وي، که سعودي عربستان وي، که ایران یا افغانستان وي او که هندوستان.
د خبري کانفرنس په وخت هینا ربانی کر د خپلې سعودي عربستان د دورې په حال هم خبرې وکړې، چرته چې هغه څو ورځې وړاندې تلې وه. او ویل چې دغه دوره کې پاکستان او سعودي عربستان کسان د کر کلی تجارت لیبر توانائی او داسې نور مهم مسلو باندې خبرې اترې کړې دي او د لړ کې امکان سرګندېږي چې سعودي عربستان به ډېر زر د دیامیر باشا ډیم جوړولو لپاره د پاکستان سره کومک هم وکړي. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د عالمزیب خان رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو دولتي وزیر هینا ربانی کر ویلي دي چې د هیواد خاوره به د تپرینګ دي چې د بل هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمال شي. د پاکستان او هند د تجارت د څانګې سیکرترانو له یو بل سره تر لیدو وروسته یوه ګډه اعلامیه یا بیان خپور کړی دی چې پکې دواړه هیوادونه په دې سلا شوي دي چې تجارت به پراخوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2008 زیږیز کال د ممبئی تر پیښو وروسته اړیکې زخت خراب شول او بیا د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ پر مهال د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ خپل پاکستانی سیال یوسف رضا گیلانی د لوبې نندارې ته راوبللو چې اړیکې یې لږ ښه کړل او بلې لورې ته بیا د هند او پاکستان د سیکرترانو غونډې هم له مودې راهیسې روانې دي. د تازه غونډې تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
تیر ماخام د پاکستان او هند تجارتی سیکرټریانو ترمنځ د دوه ورځنی مذاکرات وروسته د دواړو لخوا یو مشترکه اعلامیه جاری کړې شو چې پکې د دواړو هیوادونو تجارت زیاتولو باندې اتفاق شوی دی. په دې مذاکراتو کې دواړو هیوادونو کاروبار لپاره ویزې ورکولو، واګا او اټاری لارو باندې دواړو خیزه تجارت زیاتولو، د بجلی، تیلو، آی ټی، ریلوي، زراعت او ټیکسټایل په اړه تجارت باندې اتفاق کړی دی. د پاکستان تجارت سیکرټری ظفر محمود اعلامی جاری کولو په وخت یوې خبری غونډې ته د خبرو اترو په محل وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکو کې تاوتریخوالی پاتې شوی دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ستونزې ختمولو لپاره په ګډه انتظامات کړی شوی دي. هغه زیاتوي
د دې مذاکراتو ایجنډا نه و، خو د پاکستان او هند ترمنځ چې کومې تجارتي ستونزې دي د هغې کمولو لپاره موږ انتظامات کړي دي. د دې مذاکراتو کې موږ دا فیصله کړې ده چې د تجارت لپاره کم ورکینګ گروپس جوړ کړی دي. د هغې جاج اخستو لپاره بعد دوانو هیوادونو د سیکرترانو ترمنځ په کال کې دوه ځله ملاقاتونه کیږي. د ټیرف او نان ټیرف رکاوټونو ختمولو لپاره بعد د ورکینګ گروپس لومبه اجلاس سخت کال اکتوبر کې کیږي او دغه شان بعد د تجارت لپاره په نورو وختونو کې هم مختلف ملاقاتونه کیږي.
ظفر محمود سیاتوی چې په دې مذاکراتو کې دا فیصله هم وشوه چې پاکستان بعد د اسمکې د لارې تجارت لپاره موجوده پابندیانې ختموي او په دې مذاکراتو کې پاکستانی وفد د تجارت لپاره هند ته د غوره ملک یا د موست فیوریت نیشن درجه ورکولو باندې هم اتفاق کړی دی. یاد دی وی چې د دین وړاندې هند په کال 1996 کې پاکستان ته د تجارت لپاره د غوره ملک یا د موست فیوریت نیشن درجه ورکړی و. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. اوس ورزو کراچۍ ته د سید په مرکز کراچۍ کې د رینجرو امنیتی سرتیرو پلټنیز عملیات پیل کړي دي او بیلابیل سیمې په خپل ولکه کې اخیستي دي او د کورونو تلاشي اخلي. د پلټنیزو عملیاتو عمل تر هغې وروسته پیل شوی چې په کراچۍ کې د پاکستان د بحري ځواکونو پر بسونو درې بریدونه شوي دي. نور حال د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ ښار بلدیا ټاون په خیبر چوک، اتحاد کالونی، افریدی چوک او مستانه چوک په سیمو کې د رینجرو لخوا د پلټنې عملیات شروع شوي دي. د سیمې خلک وایي چې دا عملیات نن د جمعې په سهار 15 بجې شروع شوي دي چې پکې د سیمې په سلګونو خلک نیم پوځي دستو یا رینجرو د ځان سره بیولې دي. د بلدیا ټاون خیبر چوک اوسیدونکي شانواز خان مشال رډیو ته وویل چې رینجرو ټوله سیمه کې ناکې لګولې دي او سیمې ته په تګ راتګ یې بندیز لګولی دی.
سیل کړه نو نمبر نه والا تر خیبر چوک پورې کنه او مین خلک ټارګټ کړی دي. آپریشن دا نه علاقې او نور څومره بلاکونه دي کنه تقریبا ایکس پورې دا نشي وتلی. دا تقریبا 300 رینجر والا دي او دو کار وکړي. موبایلونه بالکل چې څوک اوچتای موبایل بندېږي څوک اوچتای موبایل بندېږي دا اوس تقریبا اوس 300 ته خو تعداد 200 ګاډي کې هغه رینجر کوارټر ته.
د سیمې یو بل استوګن زبیر سید مشال ریډیو ته وویل چې نیم پوځي دستې یا رینجر هر کور ته ننوځي، د کور د سامانونو تلاشي اخلي او د کور مشر د ځان سره بیایي.
جب سیلان راغلی جنته کې کور کور تعالی کی اخلي جی دنه راځي مارو پر شول سیلان ولکای
د رینجرو ترجمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د بلدیه ټاون په سیمو کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو د شتون اطلاع او رینجرو د هغې عناصرو د نیولو په موخه دا عملیات شروع کړي دي. د یادونې وړ ده چې بلدیه ټاون، ډیفنس او کارساز په سیمو کې تیرو درې ورځو کې سمندري ځواکونو په بسونو پرلپسې حملې شوي دي چې پکې د دغه ځواک اته سرتیرو په شمول لارویان هم په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو د یوې وینا پر مهال ویلي د ترهګرۍ پر ضد په جوړ شوی قانون کې د بدلون ضرورت دی، ځکه چې تر دې وروسته به دوی د دې وړ شي چې ترهګرو ته په سم ډول سزا ورکړل شي. په پاکستان کې زیاتره داسې کیږي چې ترهګر چې ونیول شي تر هغې وروسته عدالتونو ته وړاندې کیږي او د هغوی پر ضد د ثبوتونو د نشتوالي او د ګواهانو د نشتوالي له کبله دوی اکثر په ضمانت باندې یا هم همداسې خوشې کړل شي چې له کبله یې دوی بیا ورزي او بیا د هغه اورپکو سره یو ځای کیږي او بیا دغسې پیښې مخته راځي. د فیاض تورو چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دی، د ده د دغې وینا مهمې برخې غلام غوس د مشال راډیو خبریال راخیستې دي او دا راپورټ یې په جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر انسپکټر جنرال فیاض تورو ویلي دي چې ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې د ترهګرۍ په ضد اکټ کې بدلون کول پکار دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو دا خبره په مردان کې تیره ورځ د دغه سیمې مشرانو ته خپل تقریر کې وکړه. انسپکټر جنرل فیاض تورو دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو څانګې یا هوم ډیپارټمنټ د ترهګرۍ په ضد قانون کې د بدلون لپاره 22 بدلونونه یا امندمنټس پارلیمنت ته لیږلی دي. ولنه هم میاشتې تیرې شوې خو لا پریسا عملی ګام نه دی پیل کړی شوی.
منګ خپل د هوم ډیپارټمنټ نه بدلون امندمنټس پروپوز کړل. وزیر اعظم صاحب سوال ته راغلی ما وته ویل چې وزیر اعظم صاحب ور وځي پاتې دي په دې قانون دا دوه موډرنس مال راغی توار نه سوځي په ګرینی نه میاشتې دی ولا ګولې په دې د ښکته شوی ته اوس ما ته وایي چې په ځپ لري سوار له سوځو کې دې سره سو کم 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 څه سو
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون د پس منظر ذکر هم وکړو او ویل چې دا قانون د نواز شریف په دور کې یعنی په 1990 کې جوړ کړی شوی و او ویل چې په هغه وخت کې به چا شیشه پکاڼي ویشته یا په کلاشنکوب به یې څوک ووژلو نو په هغه به دا قانون لاګو کېدو او د موجوده وخت د ترهګرۍ لپاره دا قانون ناکافی دی.
نواز شریف جوړ کړی چا دغر اواغست کاڼې کاڼې اوشتو بل بورډ مات کړو په هغه ایټیه کوه چا چې کلاشنکوب سره مرډر وکړو په هغه ایټیه کوه ته ما ته دا وایې دې وخت سره هغه قانون چلیږي.
غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم.
دا مشال
مشال ریڈیو
00202212 1212. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. په پیښور کې 1:09 دی. په پیښور کې نړیوال امن کنفرانس یا لویه غونډه پیل شوې ده چې پکې د افغانستان نه هم خلک راغلي دي، د بلوچستان پښتانه هم پکې دي او د خیبر پښتونخوا پښتانه هم پکې دي او دلته لوی لوی عالمان او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال شاهدین او لیکوالان، ژورنالیستان دوی موجود دي. په دغه غونډه کې څه روان دي؟ باز محمد عابد د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه
خدي له هغه پښتنه کوم. باز محمد عابد دغه غونډه کله نن پیل شو او په لومړی پړاو کې په څه شی باندې باس وشو؟
غونډه پامیر په یولس بجو باندې د پېښور په وخت باندې پیل شوله. پلوندي سر کې د شهاب خټک چې دغه غونډې ویانګو هغه د خلکو نه مننه وکړه، ښه راغلاس یې وویل. بیا ورپسې پیوسته د سودا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی سټیج ته وبللی شو او هغوی هم وویل چې زه د وزیر اعلی په حیث نه، د یو پښتون په حیث دغلته ستاسو د یو کشر په حیث باندې ودرېږم او تاسو ته ګولۍ غواړم. تاغه کیسینو خلکو ته، هغو مشرانو ته چې خپلمنځي اختلافونه دي، د پالتۍ اختلافونه دي، هغه یو طرف ته کړي او اوس د یو پښتون د امن په خاطر باندې خپلې ټولې هڅې په کار راولي او چې په صوبه کې، په ملک کې، په افغانستان کې او په قبایلي سیمه کې امن راشي.
خباز محمد عابد ته ویل چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی دا خبرې وکړې. د دغه غونډې تاسو ویل چې په 11 بجې پیل شوې ده، نو د دغه غونډې کې راتلونکي څه کېدونکي دي، څه دغه دي، څه ایجنډا ده او دا غونډه به تر کومې پورې رواني؟
دا غونډه به اوس هم روانه، اوس خو د وختي وخت دی، د منځه وخت دی، وقفه ده. د ده نه وروسته به بیا عالمان پوهان چې پخوانۍ مقالې لیکلي دي د پښتون ته د ورپېښو ستونزو په هکله، چا په سیاسي برخه کې، چا په اقتصادي برخه کې او چا هم په تعلیمي برخه کې مقالې لیکلي دي، هغه مقالې به اورول کېږي. په هغه به بیا د غور بحث لاندې نیول کېږي او دا غونډه به نن تر مازدیګره روانه وي. تر بیا به د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته په یو مشاعره پای ته رسیږي. سبا به هم د غونډه جریان لري تر ماسخوتن 13 پورې.
خباز محمد عابد تاسو وویل چې دا به ماخام بدلته یو مشاعره کیږي او سبا به بیا د غونډې نوې پړاو پیلېږي. د افغانستان نه هم پوهان راغلي دي او د بیلابیلو ادارو، انسټیټیوشنونو او د څېړنو د مرکزونو مشران هم راغلي دي. په دوی کې چا مقالې له ځان سره راوړي دي او دوی به په څه باندې خبرې کول غواړي؟
په دې کې خو مشر استاد بختانه صاحب دی، هغه سره مقاله ده، هغه به خپله مقاله لولي. تر اوسه لا نه ده لوستي چې هغه سره به په څه اصله مقاله وي. استاد ابي بلا رفیع دی، غفور لیوال به خپله مقاله لولي. همداسې د کندهار نه محمد یار به خپله مقاله لولي. نو دا لړۍ به روانه وي، دا به وروسته معلومیږي چې په هغو په مقالو کې به څه شي وي، ځکه چې تر اوسه پورې مقالې نه دي لوستلی شوي. او زه تاسو ته دا هم ووایم چې دغه کانفرنس کې چې تقریبا د 1500 کسانو پورې خلکو پکې ګډون کړی دی، چې په دې کې اکثریت د لیکوالانو او شاعرانو دی او بیا هم اکثریت د افغانستان نه دی، چې د افغانستان د مختلفو لرو پرتو ولایتونو نه خلک راغلي دي او په ډېره علاقه مندۍ دغه امن کانفرنس ته ځان در رسولی دی.
محمد عابد تاسو ویل چې دلته 1500 کسان لیکوالان راغلي دي او دوی دلته په دغه غونډه کې برخه اخلي، نو په دغه غونډه کې چې دوی برخه اخلي نو دوی د امنیت لپاره به هم ډیر ګامونه پورته کړل شوي وي. په دې اړه باندې کلک تفصیل راکړي چې د امنیت لپاره څه قسمه ګامونه پورته کړل شوي دي؟
بالکل همداسې ده چې امنیت ډیر ښه نیول شوی دی. سهار وختي چې څوک منستر هر خواته نو راغلي، د سنتر جیل نواخله، د راډیو د دفتر پورې کې شامی روډ یا سوری پول ورته وایي، تر دزیا پورې د پولیسو نقلي داسې قدم قدم کې ولاړه وه. هر تیریدونکي کس یې څارلو، هر تیریدونکي موټر یې څارلو او نستر حال ته دننه چې خلک ننوتل هم درې څلور ځایه تلاشي کېدل او خلکو هم په ډېره مینه باندې تلاشي ورکوله.
صحیح او جهان مننه. باز محمد عابد چې تمنګ سره د ټلیفون په کرخه، باز محمد عابد را سره د ټلیفون په کرخه د نړیوال امن کانفرنس په اړه راته معلومات راکول.
پښتو وای مشال ریډیو.
د افغانستان په اړه په غربي میډیا یا پر رسنیو کې وخت په وخت داسې رپورټونه راځي چې ګوندې امریکا وس غواړي چې د امن یا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د لانجې هوارې یا حل راوباسي. خو په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو مداخله دا څرګندوي چې د دې لپاره د نورو ترڅنګ د ملګرو ملتونو رول هم ډیر مهم دی. د دغې لانجې د حل په لاره کې څه ستونزې دي؟ په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی چې د مشال راډیو خبریال ملیحه امیرزاده یې دروړوي.
که څه هم د غربي نړۍ په مطبوعاتو کې وخت په وخت داسې راپورونه راځي چې د افغانستان جګړه اوس د پای په لور روانه ده، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونو کورني حالاتو ته په کتو سره دا ویل کېدی شي چې که په سمه توګه د حل لارې ونه موندل شي نو دا جګړه به نوره هم وده عمومي. د ټولو نه اول د پاکستان د پوځ رول داسې دی چې غواړي په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي. همدا سبب دی چې د پاکستان پوځ یوازې هغه طالب جنگیالي په نخښه کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد جنگيږي، او هغه کسان پرېږدي په افغانستان کې د ناتو او افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. اوس چې پاکستان په دې پوه شوی دی چې که دی غواړي او که نه غواړي، امریکا ارو مرو د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کې خودل غواړي او له دغه هیواده خپل پوځونه ویستل غواړي، نو پاکستان داسې هڅه کوي چې امریکا ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان اوس هم د سیمې یو مهم هیواد دی او په افغانستان کې د امن د حلو ځلو په لړ کې باید د دغه هیواد مهم رول د پامه ونه غورځول شي. همدغه وجه ده چې سبا باندې یوه اونۍ وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ترکیه ته سفر وکړ او د دغه هیواد د مشرانو سره په ترکیه کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستلو پر راپورونو هم خبرې وکړې. بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا سره یو ځای کابل ته ولاړ او دغلته د ولسمشر حامد کرزی سره د امن لپاره پر روانو هلو زرو خبرې اترې وکړې. هم په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم دا بیان هم جاری کړ چې د افغانستان د کشالې کورنۍ حل پکار دی او نه چې بهرنی. دا هغه پیغام دی چې پاکستان د هغو هلو ځلو په جواب کې جاری کړو چې ویل کېږي امریکا د طالبانو سره اوس د پاکستان د مدد نه بغیر د روغې جوړې خبرې پر مخ بیایي. د سیمې حالاتو ته په کتلو سره دا هم ویل کېدی شي چې د سیمې نور طاقتونه هم په افغانستان کې د خپلو مفاداتو په لټون کې دي، لکه ترکیه چې غواړي د اسلامي نړۍ مشري ترلاسه کړي، هندوستان چې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول غواړي، دغسې سعودي عرب هم غواړي چې په ګاونډي هیواد بحرین کې د ایران د لاسوهنو د بندولو لپاره په افغانستان کې یو وار بیا د طالبانو د راتللو مرسته وکړي، او دغسې د ایران د شیعه حکومت لپاره په ګاونډ کې د سنی طالبانو مشکل راولاړ کړي. د دې هر څه تر څنګ د افغانستان کورني حالات هم د پام وړ دي. د افغانستان په پارلمان حکومت کې اوس هم زورواکان او پخوانی جنگسالاران ناست دي. دغه خلک چې ډېری خپلې ذاتي ملیشې لري هر وخت کولی شي چې د حامد کرزی د حکومت لپاره مشکلات راولاړ کړي، خو د دې هر څه مطلب دا هم نه دی چې د افغانستان د کشالې د حل کولو کومه لاره نشته. د ستونزې د هواري په لړ کې د ملګرو ملتونو رول ډیر مهم دی. که ملګري ملتونو د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او هندوستان مشران خبرو اترو ته راوبلي او د دوی نه د دې خبرې ضمانت واخلي چې په افغانستان کې به مداخلت نه کوي، نو ډیره ممکنه ده چې نه یوازې دا چې افغانستان کې به امن پر ځای شي، بلکې د پاکستان او هند اړیکې به هم خشي چې د دې سیمې لپاره به یو ښه زیری وي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن د دې هیوادونو په سفر له واشنگټن روان شوی دی. د نوموړي د سفر په اړه نور معلومات زموږ همکار احمد تکل دروروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي مارک ګروسمن د چهارشنبه په ورځ کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی او ریاض ته خپل سفر پیل کړ. په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ د پخواني استازي ریچارډ هولبروک لمړینې وروسته چې ښاغلی ګروسمن پر دې دنده وګمارل شو، دا هند ته د لومړی سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ګروسمن به د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان او پاکستان سره د واشنگټن د اوږدمهالي او دوامداره شراکت پر ژمنو ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی به په کابل او اسلام آباد کې له جګپړو دولتي چارواکو، د پارلمان لغړو او د مدني ټولنو او رسنیو له استازو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وای خغلی ګروسمن به په پاکستان کې د امریکا او پاکستان د ستراتیژیکو خبرو اترو د کاری کمیټې له مشرتابه سره په کتنه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سلام مشورو د بلې دورې د تیاریو په اړه بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې هم دراز راغلی چې د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی به پریاز کې د سعودي عربستان له جګپړو چارواکو سره هم کتنې وکړي. تیر کال ویکیلیکس انټرنټ پانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټو اسنادو د خبرولو پترس کې هغه سند هم خپور کړ چې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د سعودي د منځګړتوب خبره پکې رابرسېره شوه. ویکیلیکس هغه محرم اسناد هم خپاره کړل چې ویل یې سعودي عربستان د افراطي ډلو لکه د طالبانو، القاعده، د پاکستان د لشکر طیبه او په غزه کې د حماس ډلې له اساسي تمویلونکو سرچینو څخه دی.
تاسو د احمد تکل رپورټ اوریدا وسم یو نیمه بجې د پېښور کې راځي چې له ګلایازا د دې محل خبری سرټکی واورو.
د امریکای شپږ ریاستونو کې د سخت طوفاني سپو له کبله درې سوه کسان مړه شوي دي. کراچۍ کې د تیر ورځې پیښو وروسته امنیتي ځواکونو د پلټنو لړۍ پیل کړې ده او مقامي خلک وایي چې درې سوه کسان یې نیولي دي. پاکستان او هند تجارتي اړیکو ته وده ورکولو باندې سلا شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر فیاض تورو وایي چې ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د مؤثر قانون ضرورت دی. د افغانستان کابل او کندهار په لوی لاره سړک پیښه کې شل کسان وژل شوي دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت لپاره نوې وزیر لیوان پینټا او د سی آی ای نوې مشر جنرال پیټریاس نامزد کړی دی او د برتانیې شاهزاده ویلیامز او کیټ میډلټن واده لپاره دا وخت په لندن کې زرګونو خلک د ننداړې لپاره راجمع شوي دي.
تاسو مشال رادیو ته وغواګیاسته ول غلایازمو د دې محل تازه خبری سرټکی واوریدل. په واشنگټن کې د افغانستان د جنوب لویدیز لپاره د ایساف یا د نړیوال سولې ساتي ځواکونو په خوانی قومندان ریچارډ میلز او د سیمې لپاره د امریکا ځنګړي استازي سر سراکار ډیرک هوګن په یو خبری غونډه کې د افغانستان په جنوب لویدیز سیمه کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو لخوا د پراختیايي پروژو او عامه ګټو د کارونو د پرمختګ خبر ورکړ او د دې ترڅنګ وویل چې افغان ځواکونه وستر ډیر پورې د دې وړتیا لري چې په خپلواک توګه عملیات وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال واشنگټن ډی سی نه هارون باچارا کوي.
د افغانستان په جنوب لویدیز کې د ایساف ځواکونو پخوانی امریکایي کمانډان میجر جنرال ریچارډ میلز ادا کړې چې د هلمند او نیمروز په ولایتونو کې طالبانو لا په ماتې ورکولو د غلط د عامه ګټې پروژې په کامیابۍ سره پرمخ بولی دي. نوموړي په واشنگټن کې د امریکایي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د مخکې په پرتله زیات پیاوړي شوي چې د دې په وینا په سیمه کې د یاغیانو ضد زیاتره عملیات هم د دوی په مشرۍ کې ترسره کیږي. موږ د لسو زرو افغاني عسکرو یو کتاب په دریو بیلابیلو ټولګو کې ځای پر ځای کړی دا چې د خپلواک عملیاتو کولو ظرفیت لري. دوی دښمن ته په خپل مخسر لاندې وزي او ښه پرمختګ کړی دی. افغان پوځیان خوښ دي چې جګړه وکړي، تکړه دي او په دښمن نیغ ورځي چې هر ځای بیا مومي. جنرال میلز د افغان پولیسو د روزنې چارې هم ګټورې وبللې چې ویل اوس مهال هغوی په سیمه کې ونیم زره پولیس ځای پر ځای کړي دي چې د ځایي خلکو د ژوند ساتنې دنده په خشان سرته رسوي. نوموړي هم دغه راز د عامې پوهنې په برخه کې د لاسته راوړو پرمختګونو ذکر وکړل چې د ښوونځیو بیرته پرانستل او په ترڅ کې د ګڼ شمېر نجونو د تعلیم له نعمته به برخه کېدل په ځانګړې توګه یاد کړل. په هلمند ولایت کې موږ لیدل چې د تعلیمي اسانتیاو په مت کې ډېره بهتري راغلې ده. دغلته د طالب علمانو شمېر 125,000 تنانو ته رسېدلی چې شاوخوا 40,000 ورکې نجونه دي. دا په دغه ولایت کې په اول ځل داسې
female students which is a first for that part of the province.
د پینټاګون خبری غونډه ته د افغانستان او پاکستان لپاره د صدر اوباما د ځنګړي استازي مشر سلاکار ډیرک هوګن په خپل وینا کې د افغان صدر حامد کرزي د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې تر مخه به د رواني جولای په میاشت کې د هلمند مرکز لخکرګا په شمول د هیواد په وو ولایتونو کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل پیل شي. نوموړي په افغانستان کې نظامی او غیر نظامی پرمختګونو ته په کتنې په ډاګه کړه چې باید د هیواد د مسلو حل له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو وموندل شي.
The conflict in Afghanistan will come to an end by a political solution.
د افغانستان شخړه بل یو سیاسي لارې هواریږي چې له یوې خوا د داخلي موافقه په ترڅ کې افغانان په خپلو کې سره پخلا شي او له بلې خوا هم دغه پروسه د سیمهیزه ډیپلوماسۍ لارې چې گاونډي هیوادونه پکې مهمه ونډه لري پر مخ یوړل شي. خاغلی هوګن د افغانستان د مسلې د سیاسي حل په ملاتړ کولو زیاته کړه چې امریکا به په دغه لړ کې د هر هغو کوششونو مرسته وکړي چې د نوموړي په وینا د افغانانو په خوښه او د افغان دولت په مشرۍ پلی کړل شي. موږ افغانانو ته همیشه ویلي چې تر څنګ مو ولاړ یو او دا چې په دې پروسس کې به هغه ټولې مرستې وکړو چې کولای شو، او ظاهره ده موږ په طالبانو هم غږ کوو چې ځان له دې یوې لارې انتخاب وکړي. موږ به غواړو چې ټول افغانان د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي، القاعده سره اړیکې وشلوي او له تشدد څخه لاس واخلي. دغو شرطونو ته په پام سره موږ به د افغانانو په مشرۍ د یو سیاسي موافقې پلوي
وکړو.
د امریکا د پوځي او ملکی چارواکو اداوې په خپل ځای ولې راپورونه ښایي چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو د طالبانو ورستي بریدونه او هم یې له لوري د روغې جوړې خبرو ته تر دې مهاله ځواب نه ویل، د افغانستان د چارو څېړونکي د دغه هیواد د امنیتي او سیاسي راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مور او متلونا
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښو تیژن کیږي
ای جام سور سو میرای وستوت.
خبرونه مور او متلونا د مشال ریډیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
تازه مشال رادیو ته غوږی استه اوس ورزو یو مقاله په لور. د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د مزدوري لپاره تللی خلک هم زخت زپل کیږي او د غربي هیوادونو لوی لوی پونتونونو دلته خپل څنګ خو پرانیستي دي، خو دلته هم د رائے د اظهار ازادي نشته. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څنګ یو مقاله خبر کړی چې مهمه برخه یې د مشال رادیو خبريال ګلیاز دروروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د لیکوال سهراب احمری په دوبی کې د روزګار لپاره تللو کسانو د ژوند او د هغوی پر ستونزو مقاله خبره کړې ده. لیکوال لیکي چې دوبی کې میشته بهر ملکي کسان ډیر ځپل کیږي او دوی د رای ازادي هم نه لري. لیکوال د فاطمه تکی چې مور پلاری په 1900 کال کې د مزدوري لپاره دوبی ته راغلی وو، د خولي په مقاله کې لیکي چې دوی دلته په دوبی کې پیدا شوی دي خو لا تر اوسه شهریت ورته نه دی ملاو شوی. فاطمه چې د تنزانیا سره تعلق لري زیاتوي دوبی کې د مزدورانو ژوند ډیر ګران دی، د دوی سپکاوی کیږي او دوی د دې جوګنې دي چې خپل وطن ته ستانه شي. فاطمه په 2009 کال کې د دوبی نه لاړه چې د دوی ماشومانو ته په سکول کې داخله ملاو نشوه ځکه چې دوی شیا مسلک سره تعلق درلود. لیکوال سهراب لیکي چې د بشري حقوقو ادارې هم په دوبی کې له مزدورانو نه زیات کار اخستو، سم اجرت نه ورکولو او په زور کار اخستو رپورټ خپور کړی وو. لیکوال سهراب لیکي چې د بشري حقوقو نه د سرغړونې نه برسیره د دې هیواد خپل 40% ولس ته د رای ازادي هم نشته. لیکوال لیکي چې د جمهوریت لپاره کارکونکي احمد منصور او فائد السهی په دې خبره ونیول شو چې دوی په هیواد کې د رای ازادۍ لپاره اواز راپورته کړی وو. لیکوال لیکي چې د امریکای او غربي نړۍ د زده کړو لویو ادارو په دوبی کې په هنتونونو خلاص کړی دي خو دوی له خپل بنیادی نظرین نه لري دي. دوی ته په دوبی کې د بشري حقوقو نه د سرغړاونې او د رای ازادۍ باندې بندیزونه نه ښکاري. د دوبی تعلیمي مرکزونو کې حکومت د رای په ازادۍ بندیز لګولې دي. لیکوال د قانون زده کړو استاد ناصر بن گید د نیولو په اړه په مقاله کې لیکي چې ناصر د قانوني اصلاحاتو خبره راپورته کړې وه. څنګه ممکن ده چې په دې هیواد کې به ولس د خپل حقوقو لپاره راپاسي؟ لیکوال سهراب د مقالې په پای کې لیکي چې د دوبی دویم نسل هم د شهریت او د رای د ازادۍ نه محروم ده.
د متحده عرب اماراتو په دوبی او په نورو اماراتو کې دلته د اظهار ازادي چې ورتوي د رای هغه حق نه لري او د ګلایز نه مده دغه مقاله مهمه برخه اوریدي.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونې خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واورې، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونې واورم.
هو، ورشه.
د پښتنو په سیمو کې داسې ډېر ماشومان دي چې ښوونځیو ته نه ځي. که ښوونځیو ته لاړ شي نو دوی دا ګیله کوي چې هلته استادانې وهي، او د دې له کبله له کوره چې دوی وځي نو بیا د ښوونځیو په بانه وځي او بیا ښوونځیو ته نه ځي، سکولونو ته نه ځي، په کوڅو کې ګرځي او داسې په ډېرو معاشرتي ناروغیو یا بدو کارونو باندې اخته کیږي. فواد علي شاه دغه ماشومانو په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
هر کال په خیبر پختونخوا کې پسونو ماشومان د سکولونو نه تختی. د ماشومانو د حقونو د تحفظ د پاره کار کوونکی یو غیر سرکاري کمی ادارې سپارک د یو رپورت تر مخه د سکول نه تختیدونکو د ماشومانو کې ګڼ شمیر مزدوري شروع کی او ډیر پکې پلارو کوسو کې کباړ غونډول شروع کی. د سکول نه د تختیدو نه پس ډیر ماشومان د نشو هم عادت شي. د سکول نه د تختیدو غټه وجہ دا ماشومان د استادانو وهل یادوي. دولس کلنه عمران څوک چې د شوتل باندې اوسیدونکو دی، د نن نه یو کال پیلا د سکول نه او تختیدو، اوس د یو ټرک سره مزدوري کوي.
متسم
د چاپلار چې مړ شوی دی، د تیرو دوو کالونو د حاجی کیمپ په اډه کې کباړ غونډوي. د دې پښتنې په جواب کې چې دا ماشومان په کباړ کې د ورځې 100 روپۍ ګټي، اتکلنا ګل محمد وایي.
سار پین پاوکان پینځه بجې راوزم، چې اته زما یو نیم سل دوه سوه مې کړي، بیا درې بجې راوزم، پینځه بجې زما نو یو اتیا نوی مې بیا کړي.
د ماشومانو د حقونو د تحفظ د پاره کار کوونکي غیر سرکاري کمی ادارې سپارک منیجر عمران ټکر په دې حقلا مشال ریډیو توای.
لکه هغه ماشومان چې په غیبانه په کورونو کې، په سکولونو کې، یا مدرسو کې، یا په لارو کوڅو کې، په غیبانه مختلف قسم کې، مختلف شکلونو کې تشدد کیږي، چې دا غي هغه ماشومان هغه نفسیاتي تور باندې هم په غیبانه اثرات ورزيږي، او پاغي باندې جسمانی طور باندې هم اثرات ورزيږي، او دا شان د دغه تشدد په وجه باندې د هغه ماشومان چې کم اثرات پیوزي، نو هغه اثرات زموږ په معاشره او زموږ په سماج باندې هم ورزيږي.
حکومت د دې ماشومانو د خېګړې د پاره څه ګامونه پورته کړي دي او کنا؟ عمران ټکر وایي.
په دې باندې زموږ د خیبر پختونخوا الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن چې کوم دی، دا غی سره یو یاداشت باندې دستخط کړی په 13 مارچ 2010 کې، او په هغه کې زموږ په دریو سیزنو باندې غټ نظر او غداو چې یو موږ شعور آگاهی پیلاو جنرلی عمومي طور باندې په ټول پاکستان کې، او خصوصی طور پر دی ریجن کې، په 500 ضلعو کې او زموږ په خیبر پختونخوا صوبه کې.
فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنا؟ دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور، زما کلی کې اوریدل مهرباني. تاسو د روانې خبرونې پر مهال واوریدل چې د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پښتو نړیواله من کانفرنس پیل شوی دی او دا اوس مهال پکې یو وقفه ده د لمونځ لپاره. په دغه لوی غونډه کې د افغانستان له لورې هم راغلي بیلابیل شاعران، لیکوالان، عالمان، پوهان، سکالران، دوی هم ناستو او راغلي دي. د دغه کسانو په ویاړ بیګا د شپې دوی ته د موسیقي یو پروګرام جوړ کړل شو چې حالې د مشال راډیو خبر ریال باز محمد عابد درکوي.
تیر شپه د پیښور په یو مقامی هوټل کې پښتو نړیوال امن کانفرنس کې د ګډون په خاطر له افغانستان او سویلي پښتونخوا څخه راغلو میلمنو ته د موسیقي پروګرام جوړ شوی و. دې پروګرام کې په سلګونو تنو برخه اخیستې وه او د موسیقي لاورېدو څخه یې خوند واخیست. لیکوال او شاعر محمد یار چې له کندهار څخه راغلی دی، موسیقي د ژوند راز او د زړونو پیوند ګڼي.
موسیقي د روح غذا ده، موسیقي د ژوند رنگ او خوند دی، او موسیقي د زړونو پیوند دی. په دغه موسیقي محفل کې چې اوس موږ او تاسو قرار لرو، که تاسو وګورئ دا د بیلابیل نظریاتو خلک راغلي، حتی د داسې نظریات خلک بوي چې یو د بل سره په ټکر کې یې، مګر کله چې دلته یوه سندره ویل کېږي، کله چې دلته د موسیقي څپې خپرېږي، دوی ټول په یوه وخت کې بې له کوم فرمانه څخه یو ډول سرونه ورته خوځوي او راخوځوي او یو ډول خوند ور باندې اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا موسیقي دا وخت پښتون د بې اتفاقي بلا خوړلې دی، او دا موسیقي دا پاشلی پښتون سره راټولوي پر یوه ټغر پر یوه غولي، دا خو ډېر عظیمه خبره ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمایزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د موسیقۍ ترڅنګ د دوستانو لیدو څخه هم خوند واخیست.
زه خوشاله یم چې د کانفرنس په پایلیزه کې د ټنګ ټکور ترڅنګ د فرهنګي یارانو او دوستانو لیدنې کتنې کېږي. ډېر موده وروسته موږ یو شمېر دوستان دلته ولیدل، د پېښور د ګلورینې سرلنۍ هوا نه مو خوند واخیست. زه فکر کوم چې یوازې ټنګ ټکور نه، بلکې د ډېرو پخوانیو دوستانو او فرهنګي ملګرو لیدنې کتنې د مجلس ته یو بله خوږلنی او ښکلا وربخله.
د شپه په یاس خویش کې د موسیقۍ په سور او تال کې تر ناوخته وغځوله.
باز محمد عابد، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. اوس مهال په پېښور کې یو بجا و څلوېخت دقیقې دی او وخت شوی دی د اقتصادي نړۍ ونیزي خبرونې. په دې خبرونه کې به تاسو نن واورئ چې د آسیا د پرمختګ بانک ویلي دي چې په بېوزلو هیوادونو کې د خوړو د بیو له زیاتېدو سره غربت یا بېوزلي زیاته شوې ده، او دلته 4.5 میلیونه خلک د غربت له سخت ګواښ سره مخامخ دي.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشه ده. اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې به واوري چې په آسیایي هیوادونو کې د خوړو د بیو تر زیاتېدو وروسته د غربت د سطحې لوړېدو اندېښنې څرګندې شوې دي. د افغانستان د کابل بانک پر بحران هم یو رپورټ لرو، او د منځنۍ آسیا هیواد تاجکستان به درو پیژنو. لمشال رادیو سره اوسئ. د آسیا د پرمختګ بانک وایي په آسیا کې د خوړو زیاتېدونکو بیې د هیوادونو اقتصادي وده له خطر سره مخامخ وي. د بانک په یو تازه رپورټ کې د بانک مشر اقتصاد پوه چینګ یونګ ری وایي سږ کال په زیاتره آسیایي هیوادونو کې د خوړو بیې 10% زیاتې شوې دي. د رپورټ تر مخې په منځني ختیځ کې د ناکرارۍ له کبله په نړیوالې سطحې د تیلو بیې هم زیاتې شوې دي. اوس د خوړو او د تیلو د بیو زیاتېدل هغه دوه وجوهات دي چې له کبله یې د آسیایي هیوادونو اقتصادي وده لګواخ سره مخامخیږي. او د آسیا د پرمختګ بانک رپورت وای چې د دې لکبله سږ کال ښایي د آسیایي هیوادونو اقتصادي وده 1.5% کمه شي. د چینګ یونګ ری په خبره کې چیرې د خوړو بای کنټرولولو لپاره هلې ځلې ونه شوې نو په آسیا کې به د غریبۍ یا بېوزلۍ سطح لوړه شي. رپورت وای د خوړو د بای 10% زیاتېدل به په نتیجه کې 4.8 میلیونه خلک د سختې نیستمنۍ ښکار کړي. ری وای په آسیا کې غریبي کورنۍ د خپلې ګټې 10% زیاته برخه په خوراک څښاک مصرفوي، نو د بایو زیاتېدل به د دې خلکو د خپلې کورنۍ روغتیا او د خپلو بچو د تعلیم لپاره د پیسو په برابرولو کې ورته لا نور مشکلات پیدا کړي. د نوموړي په خبره کې د بایو مسله همداسې پرېښودل شوه نو په تیرو کالونو کې د بېوزلۍ د ختمولو لپاره شوې هڅې به په سین لاهو شي. په آسیایي هیوادونو کې د خوړو د بایو د زیاتېدو یوه وجه په ځینو هیوادونو کې د خراب موسم له کبله د پیداوار کمیدل دي. ځینې نور وجوهات هم شته دي لکه په نړۍ کې د امریکایي ډالر د بیې ښکته کېدل او د تیلو د بیو لوړېدل. د دې وجوهاتو له کبله هیوادونو د خوړو په برآمداتو بندیز ولګاوه. بانک زیاتوي دا کار به د بیو له ټیټېدو سره څه خاص مرسته ونه کړي.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه تمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
تیر کال د کابل بانک چې په افغانستان کې تر ټولو لوی خصوصي بانک دی په اړه د سلګونو میلیونو ډالرو د تاوان رپورټونه خپاره شول. د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت او کابل بانک نوی مشر مسعود غازی د یو شمیر هغو کسانو نمونه په ډاګه کړل چې له کابل بانک څخه د ناقانونو پورونو په ترلاسه کولو تورن دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال پر رپورټ کې ورو.
د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په کابل بانک کې په لوړه کچه فساد شوی او له دې بانک څخه پیسې ایستل شوي او په دوبۍ کې ملکیتونه ورباندې اخیستل شوي او همدارنګه په نورو شرکتونو کې ورباندې پانګه اچونه شوي. وروسته بیا د دې بانک مشران له دندو ګوښه شول او بانک د افغانستان مرکزی بانک یعنی د افغانستان بانک تر کنټرول لاندې راغی او هم یو برخه د مالی وزارت د خزانو پر ریاست پورې وتړل شوه. د دې قضیې په افشا کې د افغانستان ولسی جرګې او خلکو غوښتنه وکړه چې د هغو کسانو نومونه چې په دې فساد کې ښکېل دي باید په ډاګه او رسنیو ته په ګوته شي. خو د تېرې چهارشنبه پورز د افغانستان بانک او کابل بانک مشران ولسی جرګې ته ورغوښتل شوي وو تر څو په دې اړه وضاحت ورکړي. د کابل بانک نوی مشر مسعود غازی د هغو کسانو نومونه په ډاګه کړل چې له دې بانک څخه یې په زیاته اندازه پیسې ایستلې وې چې په دې نومونو کې د ولسمشر ورور محمود کرزی او د ولسمشر مرستیال مارشال فهیم ورور حجی یاسین نومونه هم شامل دي.
په برسې کې موږ لاس ته راوړل په هغې کې چې اول نوم اخیستل کېږي د شیرخان فرنود دی چې 1.5 میلیونه ډالر په هغه جم کې هغه مکروز دی. د حاجی خلیل په جم کې چې 6.9 میلیونه ډالر هغه قرضه اخیستی او د حاجی حسین پر هماغه تاریخ کې 88 میلیونه ډالر په هغه پسې قرضه ده. ګلبهار حبیبي 9.1 میلیونه ډالر اخیستی دي. عبدالغفار داوی د سیستم مطابق 10 میلیونه ډالر هغه پسې قرضه ده. محمود کرزی 22 میلیونه ډالر، سوفی نثار 14 میلیونه ډالر، حاجی طاهر 11 میلیونه ډالر، داود نصیب 9 میلیونه ډالر، هیوادوال چې حاجی ابراهیم مشر دی 15 میلیونه ډالر.
د کابل بانک نوی مشر مسعود غزی ویل چې په دې قضیه کې نور کسان هم شامل دي چې شمیره یې 200 تنو ته رسیږي او په وینا یې چې دوی ته یو میاشت وخت ورکړی چې خپل حسابونه تصفیه کړي. مسعود غزی ویل چې تر اوسه د کابل بانک 9.5 میلیونه ډالر بیرته ترلاسه شوي دي.
ټول پسې د تصفیه په حالت کې دي او دوی ته اعلان شوی دی چې باید زر تر زره په یو میاشت کې دغه ټول تصفیه ته حاضر شي. که حاضر نه شول بیا دوی سره قانوني چلند کوي. دا تقریبا 200 نفر نه دالیس ډیر زیات دی. د هغې پیسو نه تر اوسه پورې مونږ 450 میلیونه ډالر شنای صحیح کړي دي او د 450 میلیونه د جمع څخه 9.5 میلیونه تر نن ورځې پورې مونږ وصول کړي.
د افغانستان بانک رئیس ویل چې د دې قضیې د حل لپاره یې ټول اقدامات کړي. د یادو کسانو سرمایه کنګل او د کسان یې له هیواد څخه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان باید د یوې ځانګړې محکمې لخوا علني محاکمه شي.
مالکین کابل بانک به صورت غیر قانونی در شرکت هوایی پامیر، در شرکت گاز گروپ، در شرکت گلبهار سنتر گلبهار.
د کابل بانک مالکینو په غیر قانونی ډول په پامیر هوایی شرکت، په گاز گروپ شرکت، په گلبهار سنتر او گلبهار ټاور په ذخیره کابل نفت او نور شرکتونو کې د بانکداري قانون د څلور دیشه ماده خلاف پنګونه کړي. موږ دا کسان سمدلاسه ګوښه کړل، د دوی ټولې سرمایه مو کنګل کړي او دوی مو ممنوع الخروج اعلان کړي دي، او هغه کسان چې لومړی درجه مسؤل دي تر نظارت لاندې نیول شوي. په دې ورسته کې مو د یوې علني محاکمې غوښتنه کړې چې دا کسان پکې په شفاف ډول محاکمه شي. خو د ولسي جرګې ځینو غړو په دې اعتراض وکړ چې د ټولو کسانو نومونه ولې نه دي یاد شوي. په دې اړه د ولسي جرګې یو تن غړی محمد نعیم لالی وایي چې په دې قضیه کې د افغانستان بانک مسؤلین هم شریک دي، او کنه ولې دا نومونه چې ویل کېږي د ولسي جرګې یو سلو درو تنو هم له دې بانکه پیسې ایستلي. خود افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت وایي چې دې کسانو اعتراف کړی او د نورو کسانو نومونه به هم له بشپړو پلټنو وروسته په ډاګه شي. د یادونې ده چې تمه د وړاندې ولسمشر حامد کرزی د کابل بانک مشکل او بحران د بې احتیاطۍ، غلاو او بهرنیو مشاورینو د غلطو مشورو له امله بللی و. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوس هم د اونۍ هیواد تاجکستان د منځنۍ آسیا هیواد دی چې د پخوانی شوروي اتحاد برخه وه. د تاجکستان په شرق کې چین، شمال کې قرغیزستان، په غرب کې ازبکستان او په جنوب کې افغانستان دي. د تاجکستان ټوله آبادی شپږ اویا لکه اووه ویشت زره ده. په دې هیواد کې اتیا فیصد تاجکان، پنځلس اشاریه درې فیصد ازبکان او یو اشاریه یو فیصد روسان اوسي. په دې هیواد کې پنځه اتیا فیصد خلک سنی مسلمانان او دوه فیصد شیعهګان دي. تاجکي ژبه یې رسمي ژبه ده، خو په کاروبار او په دفترونو کې زیاتره روسي استعمالیږي. د تاجکستان د پلازمینې نوم دوشنبه دی. تاجکستان د هیوادونو په منځ کې دی او له بهر سره ساحل نه لري. په دې هیواد کې د پامیر او د آلی د غرونو سلسلې دي. د 2010 کال د اټکل تر مخې د هیواد ټول ملي پیداوار له 15 اربا امریکایي ډالره زیات وو، او په همدې کال کې اقتصادي وده 15.5 فیصد وه. په هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 2000 امریکایي ډالر ده. د تاجکستان د اقتصاد 19.2 فیصد برخه کروندګري، 2.6 فیصد هغه صنعت، او پاتې برخه د خدماتو څانګه جوړوي. په هیواد کې د بیکارۍ شرح 2.2 فیصد ده او 3.5 فیصد خلک یې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکي سندرغاړي منیژا دولتوفا پر سندرې د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. Oh,
اقتصادی نړۍ.